په بلوچستان کې د زلزلې له امله تر د خاورو لاندې شو خلکو د رایستلو لړۍ لا هم دوام لري او له ټولو زلزله اول ځای تر ټولو زلزله ځپلو سیمو څخه تر اوسه 328 مړي او شاوخوا 1500 ټپیان رایستل شوي دي. خو د بلوچستان د اسمبلی د رئیس مرستیال وایي احتمال شته چې د مړو شمیر زرو تنو ته ورسیږي. دا چې د زلزله ځپلو خلکو سره څومره مرسته شوي او د ژغورنې عملیات په څه ډول دوام لري په اړه تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپورټ کې اورو.
د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې د راغلي زلزلې له امله تر خاورو لاندې سوي خلک لا هم رایستل کیږي او د مړي او ټپیانو شمیر پسې زیاتیږي. په واران کې چې او تربت سیمو کې زلزلې سلګونو کورونو ته زیان اړولی چې له امله یې په زرګونو خلک له خپلو کورونو بې برخې سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بلیدی وایي د خلکو د ژغورنې کارونه پیل سوي دي، خو وایي زلزله ډېره زوروره وه او ځینو سیمو ته د لارو د خرابوالي له امله د ژغورنې ډلې په ځنډ ورسېدلې دي او نن ټولو سیمو کې په چټکۍ سره له خاورو د مړي او ټپیانو د رایستلو کار دوام لري.
328 لوګ مجموعي
ټول 328 کسان مړه شوي چې په هغوی کې 340 د کیچ سیمې، 125 د ماشکې سیمې او 160 تنه د اواران سیمې دي او همدارنګ 498 تنه ټپیان دي چې په هغوی کې 200 تنه د کیچ سیمې دي.
ضلع کیچ سي
خو د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ د رئیس مرستیال عبدالقدس بزنجو چې د اواران سیمې دی په زلزله کې د مړو شمیر تر حکومتي شمیر دوه چنده زیات یادوي. بزنجو په خپل په کوټه کې د خوایل سیمه سره پر لپسې په تماس کې دی او له زلزلې څخه د شاوخوا 50 زره تنو د اغیزمنېدو خبره کوي.
نقصانات بہت زیاده
توانونه خو بیخي ډیر سوي دي، ځکه د هغو کلیو کورونه خام دي، خلک د ستځن راوتلی او کورونه ټول تبا سوي دي. تر اوسه چې کوم ناتایت سوي معلومات را رسیدلي د هغه مخې د مړو شمیر زر تنو ته نږدې دی او ټپیان هم تر زرو تنو زیات دي او له 30 تر 50 زره کورونه لمځکي سره هوار سوي دي. د پاکستان له قدرتي افتونو د ژغورنې د مرکزی ادارې یا پی ډی ایم ای مشر میجر جنرال سید عالم وایي زلزله ځپلو یو سیمو ته د ژغورنې ډلې او د پاکستان د پوځ شاوخوا 300 سرتیري رسیدلي چې تر خاورو لاندې سوي خلک راباسي او د بې کوره سوي خلکو لپاره خوراکي مواد هم ورلېږلي دي. سمدستي موږ دریو کارونو ته لومړیتوب ورکړی. لومړی دا چې تر خاورو لاندې ژوندي خلک او ټپیان وژغورو. د هغوی د ژغورنې لپاره مو له پوځ مرسته غوښتې چې له وړمې شپې رئیس د پوځ او ملیشا سرتیرو ډلې سیمې ته رسیدلې دي. همدارنګ مدارو درمل او د شدیدو ټپیانو د لېږدولو لپاره هلیکوپټر ورلېږلې دي. دویم دا چې د خلکو کورونه نړېدلې، د هغوی د سرپنا لپاره خو سمدستي بل څه نسي کېدای. له کراچۍ مشړۍ او خیمې ورلېږلې دي او دریم د خوراکي موادو لپاره هم هڅه کوو چې ژر تر ژره یې له کراچۍ څخه ورولېږو، خو هلته په زلزله ځپلو سیمو کې خلک ژړاوي او فریادونه کوي. وایي د ژغورنې ډلې لا هم نه دي ورسېدلې او له وسایلو پرته په خپل سر مړي او ټپیان له خاورو راباسي. دا واران د بيدې سیمې یو اوسېدونکی محمد قاسم په دې اړه وایي چې زلزله راغز موږ په کوڅه کې مو څنګلوري او خپلوان ټول تر خاورو لاندې سول چې تر اوسه لا هم نه دي رایستل سوي. د باران ورېدو خطر هم سته، خو هیڅوک مو مرستې ته نه دي راغلي. خوراک څښاک ته مو سترګې ووتې، ماشومان مو ژاړي، تر شنه اسمان لاندې ناست یو، د خپلو مړو رایستلو ته پریشانه یو. له زلزلې څخه اوښتو تاوانونو او د ژغورنې هڅو ته په پام سره د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې له نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې د دوی له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې وکړي. د ګوهرام بلوڅ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي وایي که د پاکستاني پوځ سرتیري یا سیاستوال د زلزله ځپلو د مرستې په نامه د خپلو ګټو پر ترلاسه کولو ولیدل سول، نو دوی به یې په نقشه کړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ له وسلوالو سازمان نو غوښتي چې د زلزله ځپلو د ژغورنې او مرستې په منځ کې خنډ نه سي، بلکې په خپل هم باید د خپلو زلزله ځپلو خلکو مرستې ته راوړاندې سي. د بلوچستان ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو د ژغورنې مرکزی اداره وایي د زلزله ځپلو د ژغورنې او له هغوی سره د مرستې لپاره ورته بهرنیو هیوادونو د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ورته د مالي ملاتړ وړاندیز کړی. خو وایي دم ګړی د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت دا توان لري چې د زلزله ځپلو د درملنې او دم ګړی د هغوی د سرپناه غم وخوري.
بیا هم پاکستان کې دمکی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي پاکستانی وسلوال طالبانو ته هم د افغان طالبانو د قطر د دفتر په څیر یو دفتر پرانستل شي. نوموړی همداراز وایي حکومت د ژر تر ژره له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي څو د روان تروریزم مخه ونیول شي. نور حال له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې.
کله یوې خوا په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو طالبانو په تروریستي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، نو له بلې خوا د دغه هیواد تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې مرکزي حکومت دی د پاکستانی وسلوالو طالبانو لپاره د افغان طالبانو په څیر سیاسي دفتر پرانیزي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خبري رسنیو له استازو سره په خبرو کې وویل که امریکا د افغان طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستلی شي، نو پاکستان دې هم د پاکستاني وسلوالو طالبانو لپاره په پاکستان کې دننه دفتر پرانیزي. د هغه په خبره کې پاکستاني طالبانو ته دفتر پرانستل شي، نو له هغوی سره به د خبرو اترو لار هواره شي او د روانې ترهګرۍ مخه به ونیول شي. لکه څنګه چې امریکا په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستی دی، د پاکستان مرکزي حکومت دې هم لږ تر لږه پاکستاني وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو بلنه ورکړي او د هغوی لپاره د یو دفتر هم پرانیزي. پاکستاني وسلوالو ته د دفتر تر پرانستلو وروسته که بیا هم چیرته چاودنه او یا ځانمرګي ورید کیږي، نو بیا به موږ له هغوی وپوښتو چې دا څوک کوي. داسې خو به کله هم سوله رانشي چې یوه چاودنه وشي او حکومت ووایي چې موږ عملیات کوو. د عمران خان په وینا په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ټولو وسلوالو سره خبرې وشي او په خبره یې چې تر څو پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شوي نه وي، په هیواد کې به ترهګري روانه وي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د خیبر پختونخوا د وروستیو تروریستي پیښو په رڼا کې وایي چې ښایي د پاکستان د نوي حکومت او د دغه هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلېدونکې خبرې اترې وځنډېږي او یا هم بیخي له منځه لاړې شي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یک شنبې پورس په لندن کې رسنیو ته ویلي وو چې د وسلوالو لخوا پر پاکستانی پوز او د پېښور په کواټۍ بازار کې پر کلیسا تر ځانمرګي بریدونو وروسته داسې بریښي چې د دغه هیواد د ټولګوندیز کانفرنس پرېکړې او غوښتنې عملي نشي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په نهمه نیټه د نواز شریف په مشرۍ د دغه هیواد حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ټولګوندیز کانفرنس رابللی و چې تر بندو دروازو تر شا یې د ترهګرۍ ضد پر اجنډا خبرې وکړې او په پای کې د یو پرېکړې لیک خبرولو په لومړی پړاو کې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او پوځي عملیاتي وروسته انتخاب وباله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او مخکې له دې چې ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام واوري او نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د متعارفو یا مروجو وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد د وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ملګرو ملتونو په مقر په مرکز نیویارک په یو لړ مراسمو کې دا نړیوال تړون لاسلیک کړ. د ازادي راډیو خبری څانګه دغه تړون د اهمیت او د وسلو د سوداګرۍ په اړه یو رپورټ لري چې مهمه برخه سلطان محمد سرور اوروي.
لومړی پوښتنه دا ده چې د وسلو د سوداګرۍ د معاهده مقصد څه دی؟ د وسلو د سوداګرۍ د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو معاهده یو اوچت مقصد لري. دغه معاهده غواړي د وسلو د سوداګرۍ په اړه اندېښنې لرې کړي چې هر کال پکې تر اویاو میلیارډو ډالر ښکته او پورته کیږي او په نتیجه کې یې ډېرې ناخوالې